نورسکنو لوبغاړو ټیم وکړای شول چې د دوو لوبغاړو په سپوږیدو سره دغه هدف په 25 اورنو کې پوره کړی.
افغانستان نن بنگلاديش سره نورسکنو په سره لوبه درلوده. د افغانستان نورسکنو په دې په شپږو شاشره اوتو اورنو کې ټول لوبغاړو په سپوږیدو مهنه یې منځو دې کړلې چې بنگلاديش په ورکو سره هدف په 25 اورنو کې پوره کړ.
د شغلي هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ د نورسکنو لوبغاړو ټیم د هندستان هیواد په قربتوب د دروي هیوادونو ترمنځ د کرکټ په سریز کې لوبيږي. د افغانستان د معلولینو او معیوبینو فدراسیون مسولینو وایي چې ډیر ژر به د لامبو وهنی دوه لوبغاړي او یو روزونکی د سیالیو لپاره پولند هیواد ته ولاړ شي. دغه فدراسیون مشر حاجی امیر محمد ازادی راډیو ته وویل چې د دې سیالی لپاره افغان لوبغاړو ښه آمادګي نیولې ده. د شغلی محمد په خبره د دغه لوبغاړو د سفر وروستي چمتووالی نیول شوی او تمه ده چې په دریو ورځو کې به دغه لوبغاړي پولند ته سفر وکړي. او وروسته خبر دا چې د افغانستان د سکی فدراسیون مسولین وایي چې په افغانستان کې جنگ د دی ورزش مخنیولې ده. د دی فدراسیون روزونکی داوود کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د سکی لوبه په لوړ درو او هغه ځایونو کې چې لوړ ارتفاع ولري تر سره کیږي چې لابد مرغه دغه سیمه د وسلوال طالبان په ورکه کې دي. د شغلی کارګر په خبره اوس مهال یوازې د بامیان ولایت امنیتي وزارت د دی لوب لپاره مساعد دی. د خبرونو پای
خبری ساعت او ری خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام پسل شر پنځه په هم اوریدلای شي. وړاندې خبرونه کې اوري چې د روسي چارواکي وایي چې د وشتل شوی روسي جت الوتکه دوهم پیلوټ روغ رمټ مندل شوی دی. د غراز په پاریس کې د روسي خنړې او حملو د عاملینو په وړاندې د روانو په عملیاتو په ترڅ کې چارواکي د پرمختګ خبر ورکوي. د بروکسل ورستی حال مو هم خبرو او نن د خزو پوړانې د تاریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت مو یو بحث جوړ کړی.
هر خلک خلاق لري چې تنظیم متعلم دي وایي په دې سوز ټول خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړي.
د ترکیه په پوله دی وشتل شوی روسي جت الوتکه دوهم پیلوټ او موندل شو. د روسي دفاع وزارت وایي دغه روسي پیلوټ د تیر شپې د ژغورنې عملیاتو په نتیجه کې وموندل شو او اوس په سوریه کې د روسي پوځي اډې ته انتقال شوی دی. د یو له هغو دوو پیلوټانو څخه و چې تیره ورځې جت الوتکه د ترکیه هوایي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د ترکیه پر پوله د وشتل سوی روسي جت الوتکې لاتراکه سوی پیلوټ د ژغورنې عملیاتو په نتیجه کې روغ رمټ موندل سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه پیلوټ په سوریه کې د روسیې پوځي اډې ته انتقال سو. د دوی سو څلورویشت ډوله جت الوتکه د سیشن به پرځ د ترکیه پر پوله په دې تور وشتل سو چې ګواکې د ترکیه هوایي حریم ته ننوتې وه. تر وشتل کېدو وروسته د الوتکې دوو پیلوټانو ځانونه په پراشوټ کې وغورځول، خو یو پیلوټ له مځکې څخه د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو او دوهم یې لاتراکه و. وړاندې د ترکیې رسنیو راپور ورکړی و چې دوهم پیلوټ د هغو یاغیانو لاسته ورغلی چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. په فرانسې کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف نن د اروپا یو راډیو ته ویلي و چې دغه پیلوټ توانېدلی له دې یاغیانو څخه وتښتي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ژغورل سوي پیلوټ روغتي وضعیت ښه بللی دی. د غرض ویل کېږي د پیلوټ د ژغورنې عملیاتو پر مهال د روسیې د سمندري ځواکونو یو سرتیری مړ سوی. ترکیه ادعا کوي چې دغه روسی جت الوتکې د دوی هوایي حریم نقص کړی او تر وشتل کېدو د مخه لس ځلې خبرداری ورکړل سوی و، خو روسیه الوتکې ځواب ورنه کړ. روسیه بیا دغه ادعاوي ردوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې الوتکې د سوریې په حریم او د ترکیې له پولې 4 کیلومتره لرې وه. روسیه وایي دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې سخت عواقب ولري. د همدې خبرداري په دوام د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف نن ترکیه تورن کړ چې په خپل خاور کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. میدویدف وایي د روسیې الوتکې نسکورول د اسلامي دولت ډلې د خوندیتوب معنی لري. دی وایي ځینې ترکی چارواکي د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې هغو سیمو کې چې نفت تولیدیږي په مستقیم ډول مالی ګټې لري. د روسیې صدر اعظم زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي او خبرداري ورکړ چې د دوی ترمنځ ځینې ګډې پروژې به شایع وځندول سي. دی وایي ترکی شرکتونه شاید د روسیې په مارکیټونو کې خپل موقف له لاسه ورکړي. روسیه د دوی د الوتکې ترویشتل کېدو وروسته په مسکو کې د ترکیه سفیر ته سخت اعتراض وړاندې کړ او هم د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیه ته د نن ورځې لپاره پلان سوی سفر ځنډولی دی. د روسي جټ الوتک د مسکو د هغه هوایي کمپاین یو برخه و چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پیل شوی دی. امریکا او اروپای اتحادیه د دې پیښو په خبرګون کې ویلي چې ترکیه د خپل خاورې د دفاع حق درلود. د دې پیښو وروسته روسي ویلي چې په سوریه کې به په خپل پوځي اډې کې یو پرمختللی مدافع هوایي سیستم نصب کړي او هر هغه څه بلمنځ یوسي چې دوی ته خطر پېښولای شي.
د پاریس سرنوال وای د پاریس د تروریستي بریدونو یو تراتر هغو حملو وروسته د پیښې ځای ته ورستون شوی او غوښتل د پاریس پر یوه تجارتي سیمه کې ځان وژونکی برید وکړي. عبدالحمید ابعود له دو نورو کسانو سره د پولیسو د حملې په بهیر کې د پاریس په شمال کې ووژل شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالم محمد صالح اوري.
د پاریس سرنوال فرانسوا مولن د سیشمې په ورځ یوه کانفرنس ته وویل د پاریس د تروریستي بریدونو یو تراتر هغو حملو وروسته د پیښې ځای ته ستون شوی و او غوښتل یې د پاریس په یوه تجارتي سیمه کې ځان وژونکی برید وکړي. دا په داسل کې ده چې په هغه ورځ پولیسو هڅه کوله برمته سوي کسان خوشي کړي. فرانسوا مولن وویل دوی اونۍ مخکې په ترلاسه سوي ټلیفون کې ثبت سوي اطلاعات ښیي چې عبدالحمید اباود د باتاکلان د کنسرت سالون ته ستون شوی و. هغه وخت ماسره روانه وه او نوی کسان د وسلوالو لخوا یرغمل سوي و چې پولیسو یې د خوشي کولو هڅه کوله. د پاریس سرنوال وایي عبدالحمید اباود او ورسره ملګري یې غوښتل د پاریس پر لا ډیفنس سیمې چې د فرانسې مهم شرکتونه پکښې دي حمله وکړي. اباود د بلجیم تابعیت لري او په پاریس کې تر هغو خونړیو بریدونو 15 ورځې وروسته د پاریس په شمال کې د پولیسو په حمله کې د خپلې اکاله لور او یو بل تن سره یو ځای ووژل سو. د پاریس په هغو حملو کې 130 کسان ووژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن ویل د هغو اطلاعاتو له مخې چې تیره اونۍ ترلاسه سوي عبدالحمید او ورسره وژل سوي کس غوښتل تیره چهارشنبه او پنجشنبه پر لا ډیفنس سیمې برید وکړي. د پاریس د څارنوال په خبره د هغه فرانسوي تبعه په اړه چې د پاریس په سان ډینس سیمه کې عبدالحمید اباو ته ځای ورکړی و رسمن تحقیقات پیل سوي دي. فرانسوا مولن وایي د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ جواد بن داود شخصا د تروریستانو هرکلی کړی و او په دې کې شک نسته چې بن داود به هم د کوم تروریستي سازمان غړی وي. جواد بن داود ویلي مخکې تر دې چې د پولیسو لخوا ونیول سي ورته ویل سوي وه د 3 ورځو لپاره 2 کسانو ته د استوګنې ځای برابر کړي او په دې خبر نه و چې په دوی کې به پر یو تن د یوې تروریستي ډلې د رهبرۍ شک کیږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو د سیشن میپورز د دغه هیواد د پارلمان غړو ته وویل وروسته له هغې چې په فرانسې کې تر هغو حملو وروسته د ولسمشر فرانسوا اولند لخوا بیړنۍ حالت اعلان سو پر 144 کسانو ابتدایي تورونه پورې سول. کازینو وایي فرانسوي چارواکو 1230 تلاشۍ کړې چې په بهیر کې 230 میله وسله نیول سوې او ضبط سوې ده.
له پاریس بهر د اروپایي هیوادونو په نورو ښارونو کې هم د پاریس د خونړیو حملو د عاملانو د مشکوکو عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. یو هم بروکسل دی.
راپورونه مرکه او